په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زه نور یاسین نوري هرکلی کوم. د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر غړی شیر محمد عباس ستانکزی چې د طالبانو له لوري د بین الله افغاني خبرو لپاره د شل کسیز مرکز چې پلاوی مشر ټاکل شوی وایي، د اسلامي امارت مشر ملا هیبت الله اخونزاده د امارت په چوکاټ کې یو نوی ریاست چې هغه د بین الله افغاني مذاکراتو د ریاست په نوم یادیږي رامنځته کړی او هغه خپلواکه ریاست دی. له طالبانو سره د افغان حکومت د مذاکراتي ټیم یو غړی نادر نادری بیا وایي چې حکومت له خپل اړخه ټول تیاری نیولی او طالبان باید خبرو ته راوړاندې شي. پر دې موضوعاتو سربیره دغه راز د پروان په ګډون د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له حاله مو خبرو، خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته جلال زیده خبرونه اوروي.
په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستيال د افغانستان پر حکومت رغ کړی دی چې خبرو ته دی تیار سي. د طبيعي پیښو سره د دولت د مبارزه وزیر وایي په پروان کې د سیل له کبله تر سلو زیات وګړي مړ شوي او لسګونه کسان ژوبل دي. او د امریکا په ویسکانسن ایالت کې بیګا د خلکو د مظاهرو دریمه شپه ور ډزې پکې شوي او یو شمېر کسان مړ شوي او ژوبل شوي دي. پوره خبر نو واوري. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستيال شیر محمد عباس ستانکزی نن له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې د سولې په اړه د افغانانو خبري هر غړي پیلېدلای شي او د افغانستان پر حکومت یې ژغ کړی چې خبرو ته تیار شي. شیر محمد عباس ستانکزی په اسلام آباد کې له اسلام آباد د ازادي راډیو له خبريال سره په مرکه کې نن ویلي چې د طالبانو مشر هیبت الله اخونزاده له حکومت سره د مذاکرې لپاره شل کسیز پلاوی ټاکلی چې ستانکزی به یې مشر وي.
د دې ریاست وظیفه به د بین الافغاني مذاکراتو مخته وړل، د هغه ځای ته نیول، اجنډا ورته جوړول او د هغه سره مخامخ مذاکرات کول او د دې تطبیق او همدارنګه د امریکانو سره کوم مذاکرات مخکې شوي دي، دغه کوه توافقنامه چې سره دغه تطبیق او د بندیانو د خلاصون لپاره دا نوې ریاست منظور کړی ده.
په دې حال کې د افغانستان د حکومت مذاکره کوونکو پلاوی غړي نادر نادری نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې دوی هر غړي د خبرو پیل ته تیار دي، خو نادری ویلي د مذاکرو د پیل لپاره د سولې په مشورتي جرګه کې او د افغانستان د نړیوالو همکارانو لخوا ځینې غوښتنې مطرح شوي چې باید مقابل لوري تر سره کړي تر څو خبرې پیل شي. دا دواړه مرکه تاسې زموږ پر وی پاڼه باندې کتلای او ورویدلای شي. لا طبيعي پیښ سره د دولت د مبارزه وزیر غلام بهاودین جیلانی نن ازادي راډیو ته ویلي چې په پروان کې د سیل کبل تر سلو زیات وګړي مړ شوي او لسګونه کسان ژوبل شوي دي. په پروان کې د ازادي راډیو د خبريال په وینا تیر شپه تقریبا 3 بجې د چاریکار پر شهر له 15 خوا وسیل راغلی او ډیر خلک چې ویدو کورونا ور باندې را چپسوي یا سیل وړي دي. غلام بهاودین جیلانی ویلي چې تر دغه غړي پوری تر سلو زیات وګړي مړ دي او د 200 ترمنځ وګړي ژوبل شوي دي چې روغتونونو ته د لږدول کېدو لپاره ترتیبات روان دي. جیلانی ویلي چې بیګنی سیل په چاریکارو کې تر زورو زیات کورونا ویجاړ کړي دي. د سیل له کبله د کابل او شمالي لار هم بنده ده. د امریکا په ویسکانسن ایالت کې بیګا د خلکو د مظاهرو دریمه شپه پرون شپه په بیګنی مظاهره کې ډزې شوې چې یو تن پکې وژل شوی او دوه تنه زخمیان شوي دي. په ویسکانسن کې د اګست په 28 نیټه د جاکوب بلیک په نوم یو 19 کلن تور ځوان پولیسو وویشت. د هغه کورنۍ ویلي چې د پولیسو د ډزو له کبله د جاکوب بدن فلج شوی وو او د مرګ په حال کې روغتون ته رسول شوی وو. له هغه راهیسې خلک د ویسکانسن ایالت په کینوشا ښار کې چې دغه پیښه شوې وه له تور پوستو امریکایانو سره د یو شمیر پولیسو د بد چلند پر ضد مظاهره کوي. د ویسکانسن ایالت والی په کینوشا ښارګوټي کې چې دغه پیښه شوې وه بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د جمهوریت غوښتونکو ګوند د ملي راټولیدنې یا ملي کنوانسیون په دوهمه شپه د ځان د ښکاره کولو او خپل کاندیدای ته د خلکو د پام د اړولو لپاره له ټولو صلاحیتونو کار واخیست. جمهوریت غوښتونکو دا پروګرام د امکاناتو خاور تر نوم لاندې جوړ کړی وو. د امریکا د جمهور رئیس میرمن میلانیا ټرمپ هم هڅه وکړه چې د ډونالد ټرمپ د کاندیدای مسأله خلکو ته رامخ کړي او د هغه لپاره د امریکا د خلکو ملاتړ وغواړي.
Donald is a husband who supports me in all that I do.
دا وایي چې ډانلډ داسې څوک دی چې په هر کار کې زما ملاتړ کړی او زه او زما کورنۍ له تاسو یعنی د امریکا له خلکو ډېره مننه کوو چې پر هغه مو باور کړی او هیله لرو چې او ویاړ به وي چې دغه فوقلاده هیواد ته څلور نور کاله هم خدمت وکړو. ټاکل شوي چې د ملي راټولېدنې غونډې د یا د جمهوري غوښتونکو ملي کنوانسیون ته نن د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس خبرې وکړي. او د په بیلاروس کې به چارواکي نن د لیکوالي سویتلانا الکسیویچ څخه پوښتنې کوي. په بیلاروس کې د مستبد رژیم چارواکو د حکومت پر مخالفانو بندیزونه زیات کړي دي. سویتلانا الکسیویچ د بیلاروس ډېره پیژندل سوې لیکواله او د نوبل د ادبیاتو د جایزې ګټونکې ده. په بیلاروس کې د اگست په 9 نیټه د جمهوری ریاست انتخابات وشول او الکساندر لوکاشینکا د انتخاباتو ګټونکی بل سوخو خلکو د انتخاباتو پایله نه د منلي او وایي چې په ټاکنو کې درغلي شوې ده.
لفرشته جلال زیمنانه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. که دا وزن نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر غړی شیر محمد عباس تانکزی چې د طالبانو له لوري د بین الافغاني خبرو لپاره د شل کسیز مرکچي پلاوی مشر ټاکل شوی وای. د اسلامي امارت مشر ملا هیبت الله خونزاده د امارت په چوکاټ کې یو نوی مستقل ریاست چې هغه د بین الافغاني مذاکراتو د ریاست په نوم یادیږي رامنځته کړی.
د دې ریاست وظیفه به د بین الافغاني مذاکراتو مخته وړل، د هغه ځای تعینول، اجنډا ورته جوړول او د هغو سره مخامخ مذاکرات کول او د دې تطبیق او همدارنګه د امریکانو سره کوم مذاکرات مخکې شوي دي، د هغو قوه توافقنامه چې سوی د هغې تطبیق او د بندیانو د خلاصون لپاره دا نوی ریاست منظور کړی ده.
له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د مذاکراتي تیم یو غړی نادری بیا وایي چې حکومت له خپل اړخه د خبرو پیلېدو لپاره ټول تیاری نیولی او طالبان باید خبرو ته راوړاندې شي.
چې موږ خالصانه ورته ژمن یو دا ده چې جنګ بند شي، هیواد د دغه لانجې څخه وژغورو.
د سولې پر روان بهیر کې د وروستیو پرمختګونو مسله د چارو لوی کارپوه سره څېړو. دغه راز د پروان په ګډون د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له وروستي حاله مو خبرو. د سیلابونو په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. دا چې د سیلابونو په مخنیوي کې خلک څه کولی شي، په دې اړه مو د چاپیریال ساتنې له یو کارپوه سره خبرې کړې دي.
خلک پوهیږي چې د کال په کوم فصل کې سیلابونه راوځي. دا تجربه له تیرو کلونو موجوده ده، ولې په ډېرې خواشنۍ سره زموږ هیوادوالو په بنا پر مختلفو مجبوریتو باندې داسې ځایو کې خپل کورونه جوړ کړي دي چې هلته د سیلاب د راوتلو امکانات ډېر زیات دي او د سیلاب د تخریب.
د دې او ځینو نورو خپرونو د اورېدو لپاره د خپرونې نور مطالبو د اورېدو لپاره د خپرونې تر پایه راسره ملګرتیا وکړئ. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په سلاش 15 صفه صافه او وزي اوریدلی شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي او نور همکارانو په مرسته وړاندې کوو. مخله دې چې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو موضوع ته مخه کړو چې په ډیرو ولایتونو کې من جمله د پروان ولایت په چاریکارو کې ډیرو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې. دې موضوع ته مخه کړو د افغانستان په سیاسي پروسه کې د وروستیو پرمختګونو له حاله مو خبرو. د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر غړی شیر محمد عباس تنگزی چې د طالبانو له لوري د بین الافغاني خبرو لپاره د شل کسیز مرکچي پلاوی مشر ټاکل شوی وای. د اسلامي امارت مشر ملا هیبت الله اخونزاده د امارت په چوکاټ کې یو نوی مستقل ریاست چې هغه د بین الافغاني مذاکراتو د ریاست په نوم یادیږي رامنځته کړی دی. ښاغلی عباس تنگزی دغه څرګندونې ازادي راډیو ته په واسطه ولې صوتي پیغام کې وکړې. هغه وویل دغه شل کسیز مذاکرات تیم به ډیر باصلاحیت تیم وی او خپل فعالیتونو راپور به مستقیما د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده ته ورکوي. هغه ویل د دې مذاکراتي تیم د شلو کسو ډلې ډیر لسی د طالبانو د رهبری شورا غړي دي. د اباستانګزی په وینا دغه ټیم به بین الافغانی خبرو کې برخه اخلي. د افغانستان د حکومت له لوري له امریکایانو او دغه راز له نورو لورو سره به مستقلانه خبرې مخته وړي او پریکړې به کوي. د ښاغلي اباستانګزی د وروستیو څرګندونو تفصیل بل اسمت څاروانه واورو.
طالبان وایي د سولې د خبرو لپاره یې د بین الافغاني مذاکرو د ریاست په نوم یو نوی تشکیل جوړ کړی دی چې مشري به یې د شیر محمد عباس ستانکزي په غاړه وي. ښاغلی ستانکزي د دغه نوي جوړښت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د دې ریاست وظیفه به د بین الافغاني مذاکراتو مخته وړل، د هغه ځای تعینول، اجنډا ورته جوړول او د هغو سره مخامخ مذاکرات کول او د دې تطبیق او همدارنګه د بین چې امریکانو سره کوم مذاکرات مخکې شوي دي د هغو قوت توافقنامه چې سوی د هغې تطبیق.
د همداراز وویل چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده نوی مذاکراتي ټیم ټاکلی او 20 تنه غړي لري. د دا پلاوی د قطر له سیاسي دفتره یو جلا تشکیل وباله. ستانکزي دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې د ملا برادر په مشرۍ د قطر د دفتر پلاوی پاکستان ته تللی او پرون یې د دغه هیواد له بندنیو چارو وزیر او د ISI له مشر سره وکتل. پاکستانی رسنۍ وایي چې شاه محمود قریشي طالب پلاوی وهڅاوه چې له امریکا سره د قطر د فبروري د 9 نیټې موافقه عملي کړي. عباس ستانکزی وایي چې د ده په مشرۍ مذاکراتي ټیم به د سولې د خبرو تر څنګ د بندیانو د خلاصون پر موضوع هم خبرې وکړي. د یو وار بیا د افغانستان له حکومت څخه وغوښتل چې طالب بندیان خوشي کړي. د افغانستان حکومت له 15,000 طالب بندیانو څخه 380 تنه نه دي خوشي کړي او وایي چې د یو شمېر بندیانو د خلاصون په اړه استرالیا او فرانسې ملاحظه لري او په عین حال کې دا بندیان تر هغو نشي خوشي کولی چې طالبان د افغانستان د خاص واک شاوخوا 100 بندیان خوشي نه کړي.
د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر د غړي شیر محمد عباس ستانکزي چې د بین الافغاني خبرو لپاره د طالبانو له لوري د شل کسیز مرکچي پلاوي مشر ټاکل شوی. وروستۍ څرګندونې مو واورېدې. ښاغلی ستانکزي ویلي چې طالبانو له لوري د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په وړاندې نور کوم خنډ نشته او حکومت باید ډېر ژر دا خبرې پیل کړي. دغه راز لکه څنګه چې په راپور کې مو واورېدل، ښاغلی ستانکزي د اسلامي امارت په چوکاټ کې د یو نوي ریاست یادونه وکړه چې د په وینا هغه به د بین الافغاني مذاکراتو د ریاست په نوم یادیږي او دا به یو مستقل ریاست وي. له طالبانو سره د افغان حکومت مذاکراتي ټیم یو غړی هم وایي چې د دواړو لورو د خبرو اترو د څارلو او مخته وړلو لپاره به یو سکرتریت یا دارالانشا جوړ شي. د دغه ټیم غړی ندیر نادری نن لازدي رډیو سره په مرکه کې دا هم وویل چې دوی د سولې د مذاکراتو لپاره بشپړ چمتووالی لري خو چې طالبان شرایط ومني. نور حال به د فیروزه عزیزی پر راپورټ کې وورو.
له طالبانو سره د افغان حکومت مذاکراتي ټیم یو غړی د حکومت له لوري بین الافغاني خبرو لپاره د بشپړ چمتووالي خبره کوي خو وایي چې د دغو خبرو اترو د څارنې لپاره باید یو سکرتریات جوړ شي. د افغان حکومت د مذاکراتي ټیم غړي نادری له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د جګړې د زر پای ته رسیدو لپاره طالبان باید د دوی شرایط ومني.
دقیقه ده، د دواړو خوانه به یو سکرتریات وټاکو. د موږ خوښه به همدای که افغانانو سره کینو خپل پټوي اوارکو ملته چادري اوارکو بس کښینو جرګه سره وکړو. مهمه هم دا ده چې هغه یو هدف ته چې موږ خالصانه ورته ژمن یو، دا ده چې جنگ بند شي، هیواد د دغه لانجې څخه وژغورو.
د ښاغلی نادری په خبره د حکومت شرط د افغان ځواکونو کمانډویانو او پیلوټانو اسیرانو آزادول دي. نوموړی وایي د افغان حکومت په مذاکراتي ټیم کې د نظرونو اختلافات سته خو ټول په یو اصل چې په خبره یې هغه جمهوریت دی توافق لدی. بلخوا طالبان وایي که چیرې مذاکرات پیل سي هغه وخت په دې سلا دي چې داس یو دریمګړی بورد یا سکرتریت وټاکي چې د دواړو لورو کسان یې په ترکیب کې شامل وي. خو دغه ډلې وایان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې اوس له وخت مخکې ده چې په دې موضوع خبرې وسي. د مجاهد په خبره اړینه ده چې لومړی د سولې د خبرو اترو د پیل پر وړاندې سته خنډونه لرې کړای سي. ظاهرا د بین الافغاني خبرو اترو د پیلېدو د ځنډ دلیل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د څو تنو بندیانو د تبادلې د پروسې درېدل دي. طالبان د خپل ورکړل سوي لیست له مخې د 15,000 بندیانو د خلاصېدو پوره کول غواړي خو افغان حکومت وایي چې د دوی هغه کمانډو ځواکونه او پیلوټان هم چې له طالبانو سره اسیر دي باید راخوسي کړای سي. بلخوا یو شمېر سیاسي کارپوهان هم ټینګار کوي چې دواړه لوري دې د مذاکراتو د پیل پر وړاندې سته خنډونه لري کړي. له دې ډلې سید خالد سادات وویل
تر ټولو مهمه خبره ده تر څو اوس د یو داسې میکانیزم باندې کار وشي چې د بین الافغاني مذاکراتو پیل لپاره زمینه مساعده کاندي. مثلا کوم خنډونه پراته دي یا کوم مسایل دي چې هغه د دې باعث شي دغه پروسه ودروله په موقت ډول باندې یا په لنډ مهال کې ټول اولویت دې ته ورکول شي.
د ښاغلي سادات معلوماتو له مخې افغان حکومت د سولې د مذاکراتو لپاره د مدني ټولنو او بشري حقونو د فعالانو له ډلې یو شپږ کسیزه هیئت ټاکل شوی چې له طالبانو سره په ګډه دغه سکرتریات جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی پاکستان ته تللی او هلته یې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان سره کتلي دي. د طالبانو د دغه سفر په اړه د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال امر الله صالح لیکلي چې پاکستان د ترهګرو طالبانو قربتو وکړ او په خبره یې هغه هم وروسته تر هغې چې په دې ډلې بندیزونه اعلان کړل. ښاغلی صالح بیګا شپه نوښت په خپل ټویټر پاڼه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره د طالب پلاوی د ناستې د عکس په خپرولو سره لیکلي چې له ترهګرو طالبانو د پاکستان د حکومت په زړه کې قربتوب سوی، هغه هم یو ورځ وروسته تر دې چې اسلام آباد په هغوی بندیزونه اعلان کړل. د ولسمشر لومړي مرستیال په کنایه لیکلي چې د بندیزونو دا نوې نسخه د شپې له یولس نیمو د سهار تر څلورو کار ورکوي، شاوخوا پنځه ساعته. هغه څه چې د خبره د ملګرو ملتونو له پریکړه لیک سره سمون لري. خدا چې د افغان حکومت د سولې مذاکراتي پلاوی او طالبان به کله سره کینی او مخامخ خبرې به کوي دا تر اوسه معلومه نه ده. که څه هم د دوه خبرو ځای د قطر پلازمینه دوها انتخاب شوی، خو د سته ستونزو او خنډونو له امله یې نیټه نه ده مشخصه شوی.
د سولې په موضوع کې تم کیږو. د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي را سره له کابل وصل دی. اعظمي صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
ډېره مننه تاسو ته او درنو اورېدونکو سلامونه وړاندې کوم.
اعظمي صاحب، په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ته ډیر اهمیت ورکول کېده چې دا هغه دفتر دی چې د سولې خبرې به مخته وړي، که هغه مخکې له امریکا سره مخته وړي وي له افغانستان له حکومت سره به هم مخته وړي. دغه نوی چوکاټ تاسو څه ډول ارزوئ چې د امارت په چوکاټ کې د بین الافغاني مذاکراتو د ریاست په نوم رامنځته شوی عباس ستانکزی وایي چې دا یو مستقل دی، آیا فکر نه کوي چې د قطر دفتر څنګه ته شوی؟
ډېره مننه. د طالبانو سختارونه اکثرا وخت بدلیږي، کوم نوي تحولات چې راځي، کمیشنونه کې نوي مشران راځي، دا سیاسي چارې چې اکثرا دي قطر دفتر او دا ټول د ملا عبدالغنی برادر چې سیاسي موینت یو ته جوړ کړي د هیبت الله د پاره درې ماوین شو ترابر اعلان کېدلې. بیا د یو سیاسي کمیشن هم لري چې د وزارت خارجه پر کم باندې کارونه کوي. نو زه په دې کې خپل نوې شخصیت په اړه ډېر معلومات نه لرم، خو زما شک دا وی چې د دې مستقل بدن دا ډېر سمون کار دی. دوی حتمن د سیاسي کمیشن او د نظامی رهبران چې په کوم پاکستان کې د هغوی سره هوا ته د پاکستان دولت سره ډېر مشورې کوي. که تاسو وګورئ هغه مذاکراتي ټیم چې د پاکستان د طالبانو سره طالبانو مذاکراتي ټیم د امریکا سره مذاکرات کول، هتا دوی به اکثره وخت پاکستان تلل اول په دې خپل مشورې کول، یا هم د خپل برابرانو سره هم د پاکستان چارواکو سره، یا به ځینې وخت کې د پاکستان د فوج لوړ ټول چارواکو تلل اول په دې مشورې کول. نو زه فکر کوم د دې استقلالیت سره په سوال باندې، مګر په دې شک نه چې دوی خپل د بین الافغاني مذاکراتو ټیم لپاره د کوټ شورا څخه رهبری شورا څخه ځینې رهبران استول دي چې پاره کې قوي افراد دي چې مثلا قاضي القضاتي او یا د استخباراتي مشري او ملاشرین د افراد تللي دي. نظامی چارواکي د دې فکر دادي کچیرې موږ همیشه د بین الافغاني مذاکرات کوو او هغه کې اوربند مسله راځي، نو بیا نظامی چارواکي دي چې دې دا اوربند کولای شي چې عملی کې او د دې سره
بحث
په دا خطر باندې ډېر نظامی اړخ لري دا نوي
او بخی. اعظمی صاحب، فکر نکوی چې بیا هم د طالبانو دغه نوې ریاست چې رامنځته کیږي باید یو ځای ولري، یو مرجع باید معلوم وي، یو آدرس مشخص وي؟ فکر نکوی چې بیا به هم د قطر دفتر چې مشر اوس ملا عبدالغنی برادر دی په یو شکل په دې هغه کې ښکیل وي؟
دقیقا دوی به وي. زه فکر کوم دوی په دغه مذاکرات چې کوم د امریکا سره وکول په دې کې د قطر څخه د نوي وخت کې شکایتونه و ام د طالبانو شکایتونه و ام د نورو هغه ایوادونو چې په دې پروسه کې داخل و هغه د قطر څخه ځینې شکایت کول او قطر ته ځینې طالبانو رهبرانو څخه د کوم سبا څنګه د شکایت کوي چې دای مثلا سره کوم شکتر واړی هغه ته ډیر غوږ نږدې و اخره چې قطر باید واخلي دوی نور کوي نو شاید دا یو لار اوسې چې دوی وایي چې موږ د قطر لپاره څخه مستقیل یو د یو مذاکرات ټیم دی فقط په قطر کې وسدی چې دغه چې افراد په نورې وادونه کې وي او یو نوې استقلالات ځان ته واخلي په اصطلاح استقلالات چې به وکولی شي د قطر د باندې مذاکرات وکړي چون چې اکثره طالبان ډېر راضي نه دي چې ټول مذاکرات په قطر کې وشي.
یو پوښتنه دا ده چې فکر نه کوي چې طالبان غواړي چې سیاسي سټرکچر یا چوکاټ پراخ کړي او بل دغه نوې ریاست داسې وخت اعلانېږي چې د طالبانو یو پلاوی د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ اسلام آباد ته تللی، پاکستان ته تللی، له چارواکو سره هلته کتلی، په دغه حساس وخت کې فکر نه کوي چې د دغسې ریاست اعلانول په دې کې پاکستان په یو ډول باندې نفوذ درلودلی شي؟
د پاکستان نفوذ خو په مذاکراتي ټیم او په هر نوع سیاسي سختار طالبان او نظامی سختار باندې ډېر واضح دی. دا به څه څوک سترګي نشي پټولای. خو بحث دا دی چې طالبان د استدلال کوي چې موږ د بین الافغاني مذاکرات لپاره مختلف دغه راځي باقي نه راځي چې دا غي د لپاره موږ مشخص ټیم او هغه کم چې مربوطه ټیم دی دا غي د لپاره مراسته لري. او پاتې شو د غني برادر سفر پاکستان ته په دې کې به هم شک نشته چې دلته پاکستان غواړي چې ځینې مشورې تور کړي او هغه ځینې نقاط ورکړي چې دا باس کولای شي او دا باس نه شي کولای نو کې خپل کنټرول ته تایید دی. حتی ما دا هم اوریدل چې اگر چې کنفرم نه ده چې پاکستان ځینې نور یوادونو افراد هم را دعوت کړي چې طالبان سره کښې نه وي او هغه یوادونه دي چې په طالبانو باندې شاړي کې سر لري او غواړي چې خپل ځان معلومات ترلاسه کړي او مو پیری چې طالبان څه غواړي. نو زه فکر کوم دا سفر تر یو اندازې مهم و او د طالبانو په راتلونکي دریز باندې په بین الافغاني مذاکراتو کې اساسي کولای شي.
اعظم سبی ولنډ پښتنه دغه ورستیو پرمختګونو ته په پام فکر نه کوي چې د سولې بهیر ته ورنږدې یو قدم نور هم ورنږدې کیږي دواړه اړخونه د بین الافغاني خبرو پیلې دوته
ټول اړخونه دې ته کوشش کوي چې بین الافغاني مذاکراتو کې چې څه خنډونه دي هغه له منځه ولاړ شي. چې دې د بندیانو مسله تر اوسه تر ټولو مهمه مسله ده. یعنی د طالبان حاضر و چې تیر دغه میاشت د 14 تاریخ اساس به سره کړي مګر د بندیانو مسله دا وځندول. نو ما فکر دا دی چې کچېری افغان دولت او طالبان دغه د بندیانو مسله سره حل کړی شي بالخصوص د افغانستان دولت ته قازل دی چې سپیشل فورس کم خاص واکونه چې دی او هغه تخنیکی ټیم د افغان ایئر فورس یا کم هوایي ځواکونو افراد چې دي چې بندیان دي چې دا لري نه سي مګر بیا دې د پاره سوال دا دی طالبان د استدلال کوي چې موږ زر نفر تعهد کړی او هغه موږ لکړی هغه باید شبه دا وایي چې دولت افغانستان هغه افراد چې لکېدل اول سر نه چک کړی او چې رښتیا هم د افغانستان ځواکونو دی بیا یې لستر کړی وای. نو هغه ناوخته دی اوس زه فکر کوم
امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو منځنی ختیځ هیوادونو ته په سفر وتلی دی. په پام کې وه چې مخکې اعلان شوی وه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر سره وګوري ملا عبدالغني برادر سره. دغه نوي جوړښت ته په پام سره چې اوس عباس ستانکزی د شل کسیز مذاکراتي ټیم مشر کېږي نړیوال په تیره بیا ډیپلوماټان بچلې دي ورسته چا سره ګوري؟
زه فکر کوم طالبان دا هر هیواد خپل سختار لري چې هغه یو مشر ټاکلی دی چې د اروپا لپاره یو آسیا لپاره منځنۍ آسیا دا ټول جدا دي. خو کله چې د مایک پامپیو په ساته باندې څوک راځي نو اکثره وخت هغه عبدالغني برادر هغه ټیم رهبري کوي چون چې دی د د طالبانو دریم یا سیاسي مرستیال دی. نو زه فکر کوم د دشتین په هغه مجلس کې به حتمی اوسېږي او عباس ستانکزی تر اوسه فکر نه کوم چې د هغه پروتوکول یا د هغه لیول دي اوسېږي دی د مایک پامپیو د امریکا وزیر خارجه سره وکتلی.
ډېر مننه د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي و ازادي راډیو اوري. د افغانستان د سولې پر روان ټکنی بهیر کې د وروستیو پرمختګونو له وروستي حاله مو خبرو.
جنگ دی ولک د سوله خر
سوله او ملي یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
رازو په افغانستان کې د ورستیو سیلابونو موضوع ته د پروان په ګډون د افغانستان په یو شمیر نورو ولایتونو کې ورستیو سیلابونو په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې. یوازې په پروان کې د مړو شو شمیر تر څو ساعتو مخکې نږدې اویا تنه ښودل شوی او ټپیانو هم نږدې سلو تنه ته رسېدلی وو. د پروان له مرکز چارکارو د ازادي راډیو خبریال احمد هنایش را سره د ټلیفون په لیکه د هنایش صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. د سیمې د وروستي وضعیت او د سیلابونو له امله د زیانمن شوو په اړه مو نور څه معلومات راټول کړي دي؟
جناب مرشد، د تلفات په اړه اخري ارقام مارچ هم دا اوس واخیست، دا دی چې واو یا کسان تر اوسه مړ شوي ده او یو څلور درې کس زخمیان دي تر اوسه، مګر د تلفاتو شمیره کچا په مخ په زیاتېدو دي.
وسم آیا د ژغورنې هڅې روانې دي؟
دقیقا جناب مرشد، هم دا خاطر دی چې هغه کسان چې جسدونه پیدا کېږي د عملیاتو د پترس کې په جریان کې ځینې کورونه چې ویجاړ شوي د قطن خراب شوي ده، په عملیات په جریان کې پیدا کېږي او جسدونه په شتخانه کې انتقال کېږي، او ځینې زخمیان نور ځایونه په کور چې پاتې دی او داسې کسان هم دا عملیات جریان لري، د اولویت لري په امنیتي ځواکونو او نورو عملیاتي ځواکونو اولویت دا دی چې هغه کسان چې په بند پات شي هغوی باید وژغورل شي.
مخکې په خبرونه کې مو د پنجشیر او کاپیسا کې هم د سیلابونو وویل، د هغو سیلابونو په اړه مو کوم نوي ارقام د تلفاتو یا د زیانونو پیدا کړي؟ هلته سیلابونو څه زیانونه
لري؟ تر اوسه د تلفاتو په اړه هغوی څه نه ویلی، په دې خاطر چې په هلته سیلابونه اوس پیل شوې ده، ځکه چې په پروان کې پرون شپه وو او مګر په کاپیسا او په پنجشیر کې اوس را جاري شوې ده. یو سیمه کې خارونو میږي چې د سې اول په ولسوالۍ کې هلته خارو ډېر یو سرسبز ځای دی، خو مګر سیلابونه ډېر خرابې کړې ده. د تلفاتو په اړه زموږ سرچینه وایي چې انشاءالله موږ ته به معلومات شریکه کړي چې اورېدونکو ته انشاءالله به شریکوو.
بلې، احمد هنایش د پروان مرکز چارکارو د ازادي راډیو خبریال، تاسو نه یو دنیا مننه. هر کال په افغانستان کې سیلابونه خلکو ته درانه زیانونه اړوي. د طبیعي پیښو وړاندوینه او مخنیوی ښایي ګران کار وي، خو د زیانونو د کمیدو لپاره یې څه کېدای شي؟ دا مسله مې مخکې د چاپیریال ساتنې د چارو له پوه عبدالولي مدقیق سره په یوه مرکه کې وڅېړله، او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د پروان په مرکز چارکارو کې د سختو بارانونو په نتیجه کې آیا د دې زیات احتمال نه و چې دغه سیلابونه راووځي؟
د سیلابو راتګ په افغانستان کې دا د څه کال خبره نه ده او د تیر کال خبره نه ده. تقریبا له تیرو دیارلسو کلونه دا مسله په بار بار په مطبوعاتو کې بیان شوې ده، او دې سره په خوا کې زموږ هیوادوالو ته هم متاسفانه له یوې مسلې نه موږ یا په عمدي شکل یا غیر عمدي شکل باندې سترګې پټوو چې هغه په اقلیم کې د بدلون خبره ده. د اقلیم د بدلون په نتیجه کې زموږ هیوادوال هر کال قرباني ورکوي، او څه کال هم په ډېرې خوشنۍ سره موږ د دې شاهد یو چې په هېواد کې دا سیلابونه راغلل. په ډېرې خوشنۍ سره موږ ډېر ځاني تلفات لرو په دغه ولایتو کې. هر کال دا مسله
د اقلیم د بدلون خو یو لوی بحث دی چې باید پرې وشي. د دغه بدلون موږ ځینې ادارې لرو، مثلا مخکې زموږ خبریال وویل د هوا پیژندنې ادارې بیا وړاندوینه کوي. دغه وړاندوینې دوی د څه لپاره کوي؟ آیا له دغه وړاندوینو بیرته عملا خلک هم ګټه پورته کوي؟ چارواکي مخکې له مخکې آیا خلکو ته هغه سیمو کې چې دوی اوسی او ډیر ځان منون کې دي د سیلابونو په وړاندې معلومات نشي ورکولای؟
اصلا خبره ده چې د دولتي مربوطه ادارات باید په وخت سره خلکو ته خبرداري ورکړي. متاسفانه موږ او تاسو شاهد یو چې دغه دوه ورځې کېږي چې دوی دغه معلومات خلکو ته ورکړل، او د دوه ورځې ډیر کم وخت ته چې زموږ هیوادوال ځانونه آماده کړي تر څو له دې خطراتو نه ځان وژغوري. په مجموع کې د دولتي مربوطه اداراتو کمکاري نه تنها څه کال او نورو کلو کې هم د دې باعث شوی ده چې زموږ هیوادوال تلفات ورکړي. دغه سیستم چې باید موجود وي په افغانستان کې، متاسفانه په غه شکل باندې سیستم موږ نه لرو. نه دولتي مربوطه ادارات د سیف سیستم باندې کار کړی ده، او نه هغه بین المللي مؤسسات چې په دې سره کې همکار دي د دولت سره. د یو ډیر واضح او اسانه
سیستم رامنځته کړی د چې موږ خپل هیوادوالو ته مخکې خبر ورکړو تر څو دوی ځانونه آماده کړي. په داوس علم او ټکنالوژي دومره پرمختګ کړی چې خلکو ته د سیلاب د راوتلو نه مخکې خبر ورکوي. متاسفانه دا ډېر په ځان سره صورت نیسي په زموږ په هیواد کې.
مدقصه یو بله موضوع چې خپل خلک هم له سیمې لارازي سره ډېر آشنا دي او ښه پوه دي چې کوم ځکه کورونه جوړ کړي کوم ځکه جوړ نه کړي، خپل خلک څه کولای شي؟
د خلکو کم توجهي ډېره زیاته جوته ده. خلک کولای شي د خلکو په منځ کې یو عامه پوهاوی وجود لري. خلک پوهیږي چې د کال په کوم فصل کې سیلابونه راوځي. دا تجربه له تیرو کلونو موجوده ده. ولې په ډېرې خواشنۍ سره زموږ هیوادوالو په بنا پر مختلفو مجبوریتو باندې داسې ځایو کې خپل کورونه جوړ کړي دي چې هلته د سیلاب د راوتلو امکانات ډېر زیات دي او د سیلاب د تخریب.
د چاپیریال ساتنې د چارو پوه عبدالولي مدققو په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې مه هېروئ. خو اوس فرشته جلال زی په سټډیو کې ده. د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه به وړاندې کړي.
په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي د افغانستان پر دولت ژغ کړی دی چې خبرو ته دی تیار. ستانکزي د ازادي راډیو له خبریال سره په ځانګړي مرکه کې نن ویلي چې د سولې لپاره د افغانانو خبرې هر غړی پیل کېدلای شي. په همدې حال کې د افغانستان د دولت د مذاکره کوونکي پلاوی غړي نادر نادری له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې دوی هر غړی خبرو ته تیار دي، خو ځینې شرطونه چې او ځینې غوښتنې چې د افغانستان د خلکو د مشورتي لوی جرګې کې او همدارس د افغانستان د نړیوالو ملاتړ کوونکو لخوا مطرح شوې دي باید د خبرو تر پیل مخکې د مقابل لوري څخه عملي سي. د طبیعي پوش سره د دولت د مبارزې وزیر غلام بهاودین جیلانی ویلي په پروان کې د سیل کبل تر سلو زیات وګړي مړه شوي او لسګونه کسان ژوبل شوي دي. بیګا د شپې په درویو بجو باندې د چاري کار په شهر له پنځو خواو سیل راغلی. ډیر خلک چې په ویدو کورونه ور باندې راچپه شوي دي یا سیل وړي دي. چارواکي وایي چې تر زرو زیات کورونه په چاري کار کې تخریب شوي او ړنګ شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د جمهوری غوښتونکو ګوند د ملي راټولیدنې یا ملي کنوانسیون په دوهمه شپه پرون د ځان د ښکار کولو او خپل کاندیدای ته د خلکو د پام د اړولو لپاره لټولو صلاحیتونو کار واخیست. د هغه میرمنې هم د امریکا خلکو ته وینا وکړه. وی ویل چې دوی به ویاړ لري چې که امریکا ته څلور نور کلونه هم خدمت وکړي. نن به په دې کنوانسیون کې د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس خبرې کوي. او د بوسنیا د جګړې پیژندل سوی جنگي قومندان رات کوملادیچ بنن د ملګرو ملتونو ځانګړي محکمې ته د خپلې دفاعي لپاره د تحقیق خبري وکړي. هغه په قتل عام او د بشري ضد جرمونو په د ترسره کولو په خاطر په عمر قید محکوم شوی دی.
له فرشته جلال زین مننه ک غوړی به هم دا خبرونه په تفصیل سره ولولای دی. ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
اسمت الله افغانیار له هلمند لیکي ټول ملي تاجرانو څخه هیله کوم چې د سیلاب ځپلو هیوادوالو سره ډیر ژر مرسته وکړي. خان محمد اسلام یار يم له هلمند نه د لیسه خدې افغانستان د جنگ لوی لامل امریکا او د دوی ناسم سیاست کې امریکایان او زی افغان مشران سره یو شتي نسول براشي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي طالبان باید د افغان سولې په حق له پاکستان څخه نه بلکې خپلو ملګرو څخه مشوره واخلي. د محمد احمدی له زابل څخه لیکي نور د دواړو طرفونو څخه غواړو چې د سولې خبرې د نه زندوي بل خصوص د افغان ادارې څخه هیله کوي چې طالب بندیان آزاد کړي. فضل کریم درویش له پکتیا زیاریو بل لیکي چې هر څومره ژر چې کېدای شي بین الافغاني مذاکرات پیل شي. کور مو ودان پیغامونه تل راستوي د افغان بیسم اتصالات له شمیرې لري. پیغامونه مو هم لولو. ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لویو خارونو کې د افغان په سلا شره پنځه څپه صافه وزي اوریدلی شي. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه اونیز خبرونه خبرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د ژوند په شیبو کې واوري په مکرې د اساسي بشري حقونو ونځي خبرونه ده.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو په سلامونو مو زه همین هیواد یوې بل خبرونې ته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د انتخاب حق خبرې کوو. د خبرونې میلمه محمد انفال خان ولی عادل دی چې اوږده موده د خپل حق لپاره مبارزه کړې. عادل صاحب تاسو ته